روبرو هستند.
د جرمنی د حکومت ویان سټیفان کورنیولس وایي دوی د طالبانو دوه قنصلي استازي د دې لپاره منلي چې په جرمونو د محکوم شوو افغانانو د اخراج بهیر ورسره همغږی کړي. نوموړي پرون پنجشنبه رویټرز ته دغه څرګندونې وروسته تر هغه وکړې چې په بن کې د افغانستان د لوی قنصلګرۍ ډیپلوماتانو د تېرې دوشنبې په ورځ د طالب استازي د معرفي کېدو په غبرګون کې ډله ییزه استعفا وکړه. د طالبانو دوه قنصلي استازو ته د جرمني حکومت په تېره جولای میاشت کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان له مخې یو به په برلین کې د افغانستان په سفارت او بل د بن په قنصلګرۍ کې دنده اجرا کوي. جرمني د 2023 کال په اگست کې په جرمونو د محکوم افغان کډوالو اخراج له سره پیل کړ او دوه ځلې دغه کډوال په ځانګړي الوتکو کې کابل ته واستول. رویټرز وایي شاوخوا 3.5 لک افغانان د محل په جرمني کې اوسیږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له خبریال مهدی انصاری څخه اعتراف اخیستل او بیا د هغه خبرول د محکمې د اصولو خلاف او د خبریال له حقونو سرغړونه بللې. دغه مرکز پرون پنځشنبه یو خبر پانه کې ویلي چې د افغان خبری اژانس له خبریال څخه د طالبانو د استخباراتو لخوا اعتراف اخیستل د دوی پټکو د رسنیو د ځپنې او د فعالانو د محدودولو هڅه ده. دغه خبریال د اعترافاتو ویډیو پرون خپره شوه چې پکې ویل شوی هغه د طالبانو په ټکو بهر کې مغرضو رسنیو سره همکاري درلوده. د خبریالانو ملاتړو بنسټونو دغه اعترافات جبري بللی دي. مهدی انصاری تیر کال د تلې په میاشت کې د دشت برشی لسیمې ونیول شو او وروسته ابتدایي محکمې د طالبانو په ضد تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. د خبریالانو مرکز وایي د محل په کابل کې د غراز غزنی او پروان کې لکتر لګه شپږ خبریالان زندانی دي. د بریتانیا پولیس وایي منچستر کې د یهودانو پر یو عبادت ځای برید کوونکی سوریایو الاصله بریتانوی دی. دغه کاس پرون پنځشنبه پر دغه عبادت ځای برید کې لکتر لګه دوه تنه ووژل. برید کوونکی چې د پولیسو لخوا وژل شوی د عبادت ځای مخې ته پر عبادت کوونکو اول موټر خېجولی او وروسته بیا پر یو امنیتي ساتونکي د چړې برید کړی دی. اروپای ټولنې دغه برید غندلی دی. د جرمني د مونیخ هوایي ډګر پر فضا د ناپیژنده بي پيلوټ الوتکو د مشاهده له کبله تیر شپه دغه هوایي ډګر ولس الوتنې لغوه شوی او د 3000 مسافرو تګ راتګ ګډوډ شوی دی. رويټرز خبري اژانس دغه هوایي ډګر د وی خبر پانی لمخې لیکلي چې هوایي ډګر ته راتلونکو 15 الوتکې د شټوتګارت، نورنبرګ، ویانا او فرانکفورت هوایي ډګرونو کې کیناستلې دي. د مونیخ هوایی ډګر فعالیتونه په ځایي وخت د ماخوستن په 10:00 او 30 دقیقو محدود او وروسته یو مخ بند شول. دا د اروپا په هوایی چلند کې د اختلال تازه پیښه ده چې لامل یې ناپیژنده بې پیلوټه الوتکې دي. تېره اونۍ له همدې کبله د ډنمارک او ناروې د هوایی ډګرونو فعالیتونه هم د لنډې مودې لپاره ټکنی شوي وو. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن جمعه د شلوریز لوبو د لړۍ په دویمه لوبه کې سره مخامخ کیږي. د غلوبه د کابل په وخت د ماخام په 2:00 د شارجه په کرکټ سټډیوم کې تر سره کیږي. پرون د دغه لوب لړۍ لمرنۍ لوبه کې افغانستان بنگلاديش ته لوبه بایلو ده. افغانستان سیال لوبډلې ته د 1.25 منډو هدف ورکړ خو بنگلاديشي لوبډلې په 19 اور کې هدف پوره کړ او لوبه په 4 وکټو او 8 بالونو وګټله. درېمه شل اوریز لوبه به د یکشنبه په ورځ تر سره شي. دواړه ټیمونه د یو ورځنیو لوبو درې مسابقې هم کوي چې هغه لوبلړۍ د اکتوبر په 8 پیلېږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د لومړي ځل لپاره هند ته سفر کوي.
د تدیر بریدا امنیتی، استخباراتی او نظامی منافع غواړي چې د خپلې خوندۍ وساتي تر څو چې تهدیدونه د افغانستان د خاورې هند ته مواجه نشي.
ملګرو ملتونو افغانستان کې لکوم ښکارا دلیل پراته د انټرنیټ په اته سلويک ساعته بندیدو نیوکه کړ.
دا درې ورځې ډېرې سختې تیرې شوې ځکه څوک چې انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار، ژوند، زندګي، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ وي نو خامخا به سړی ته تبان سخت وي.
ناپیژند بی پیلوټ الوتکو د جرمنی د یو مصروف هوایی ډګر مونیخ فعالیتونه درولی او د خوړو نړیوال پروګرام وایي د یوې میاشتې په تیریدو لا هم د کونړ د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
زمي لپاره د سامانو د کمپلونو د کورتې د جامپرو شنو ډېر ضرورت درو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پای مو ملتیا وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر راپورته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د لومړي ځل لپاره هند ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا اعلان کړی چې امیر خان متقی ته د 1983 شمیرې پریکړه لیک پر بنسټ پر سفر د بندیز معافیت ورکړل شوی دی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخوانی ډیپلوماټان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوی دا سفر د ډیپلوماټیکو اړیکو د نسبی پرانستلو نه خدا، خو اصلي مخه دا ده چې د دوی پټکو سیمه کې پر امنیت او د غراز ورپېخو غواخونو خبرې وشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته اجازه ورکړې چې هندوستان ته سفر وکړي. دغه شورا ویلي چې د 1983 شمیره پریکړه لیک پر بنسټ امیر خان متقی ته د 2015 کال د اکتوبر له 9 تر 14 پورې د سفر بندیز معافیت ورکړل شوی دی. دا له 2021 کال وروسته لکله چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول، هند ته د دوی د ولوړ پوړي چارواکي لومړی رسمي سفر دی. هندي رسنیو له دې ټلې ټایمز آف انډیا ویلي د امیر خان متقی سفر د روان کال د اګست میاشتې لپاره پلان شوی و، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د معافیت د ځنډ له امله وروسته شو. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوي دا سفر د ډیپلوماټیکو اړیکو د نسبي پرانستلو نښه ده، خو اصلي موخه یې د سیمه ییزو امنیتي او عملیاتي موضوعاتو سمبالښت بلل کیږي. په جرمنی کې افغان پخوانی ډیپلومات محمد اعظم نورستانی آزادی رادیو ته وویل:
هند نگران امنیت منطقه نفوذ پاکستان او
هند د سیمې امنیت د پاکستان نفوذ او ترهګری لګواخونه اندېښمن دي. له طالبانو سره خبرې د ډیلی لپاره کیدای شي. د خطر د مدیریت او د افغانستان د قدرتۍ موازنه د درکولو یو وسیله وي. کدا سفر فضا رامنځته کړي، هند خایي د طالبانو له انزوا څخه د محدود او عملی تعامل په لور لاړ شي، نه د رسمیت پیژندنې لپاره بلکې د سیمه ییزو او سیالي
هندوستان اوس مهال په افغانستان کې غواړي داسې یو نفوذ ولري چې د افغانستان د خاورې څخه هغه کوم پاکستاني اهداف پلانونه چې دي هغه د هندوستان په ضد ونه کارول شي. یعنی تر ډېره بریده امنیتي، استخباراتي او نظامي منافع غواړي چې دلته خپلې خوندي وساتي تر څو چې تهدیدونه د افغانستان د خاورې هند ته مواجه نه شي.
که څه هم د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې تر دې مخکې محدودې او غیر رسمي وې، خو د امنیت شورا له خوا د متقی د سفر معافیت د رسمي او مستقیم سفر زمینه برابره کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وزیر وکرم مصری له امیر خان متقی سره د 2015 کال د جنوري په اتمه په دوبۍ کې لیدلی و. په دې لیدنه کې د هند پرمختیایي پروژو، بشري مرستو او د اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه خبرې شوې وې. وروسته د 2015 کال د اپریل په 8مه د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي آنند پرکاش په کابل کې له امیر خان متقی سره د سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنۍ پروژو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته هند په کابل کې خپل سفارت وتړلو، خو د 2022 کال رئیس د هند یو تخنیکي پلاوی د خپل سفارتخانې په چوکاټ کې د بشري مرستو د همغږۍ چارې پر مخ وړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د نومبر په میاشت کې وتړل شو، ځکه د پخواني حکومت ډیپلوماټانو ته د استوګنې نوې ویزې ورنه کړل شوې. دغه هیواد د 2023 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. سره له دې چې د طالبانو حکومت تر اوسه له روسیې پرته هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمیر هیوادونو د طالبانو استازي منلي او خپل ډیپلوماټان یې هم افغانستان ته استولي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک په افغانستان کې د انټرنیټ د بیرته وسلیدو هرکلی کړی، خو ویلي دي چې بندېدوی د دغه هیواد پر اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو او ټولو افغانانو پر جدي وضعیت، د بیان ازادۍ، معلوماتو د لاسرسي او ان په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو رسولو پر بهیر منفي اغیزې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د هیڅ ډول وضاحت پرته د څه باندې 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندېدو په اړه د نیوکې ترڅنګ اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو دې اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربېره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک د اکتوبر په لومړۍ نیټه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل که څه هم دوی د انټرنیټ د بیرته وسلیدو هرکلی کوي، خو زیاته کړه
had risked inflicting multiple negative impacts on the Afghan people, on the economic stability.
The مخابراتو او انټرنیټ دې پرې کېدو د افغانانو په اقتصادي ثبات، د خلکو او افغان میرمنو او نجونو پر دوامدار جدي وضعیت، د ټول افغانانو د بیان د ازادي پر حق، معلوماتو ته د لاسرسي پر حق باندې ډېری منفي اغیزې کړي دي.
ښاغلی دوجارک زیاته کړه چې د وضعیت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه ګډوډ کړي، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اړمنو افغانانو په ځانګړي ډول د دغه هیواد په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو بشري مرستو او لومړنۍ اړتیاو پوره کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ګڼو ادارو مرستندویانو او مختلفو بشري پروګرامونو چارې ټاکنې کړې وي. دوجارک وویل چې طالبانو د انټرنیټ د پرې کولو یا وروسته د بیا رغولو لپاره هیڅ وضاحت نه دی وړاندې کړای. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خویان دي ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستی الحمدلله فطرت راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عامو افغانانو، نجونو او ښځو او د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سیمو کې مرستندوی رضاکارانو وویل د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو بندښت د ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. د دې ډلې په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو د مرستو رسولو یو رضاکار نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
ټول خلک د ګڼو ستونزو سره مخ وو، خصوصا زلزله ځپلو سیمو ته مرستندویان دغسې هیڅ ونه کړل چې دوی ټول کمیونیکیشن په همدغه مخابراتو اړیکو باندې دي. تېره شپه چې په کونړ کې لږ باران شوی وو او د باران له وجې نه ځینې خلکو ته اوبه دننه شوې، دا چې هلته انټرنیټ او خبرتي شبکو کار نه کولو دغه خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دغه شپه د قیامت نه کمه نه وه په دې خلکو باندې، ځکه که ته یو روخ څوک نه ګري چې هغه صحتمند اوسي، ستا په سیمه باندې اوبه را روان دي او ستا واکسین داسې یو درته ونکي.
که څه هم انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بیا رغول سوي، خو ډیری افغانان یې د بیا بندېدو په اړه اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته درناوی وکړي، ځکه په خبره یې دوی نور دا ډول محدودیتونه نه سي زغملای. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې درې ورځې انټرنیټونه بند وو، مونږ په ډیرو لوی ستونزو کې وو. مونږ د ګلاس رسنۍ لارې چې مونږ خپل کورنۍ سره اړیکه ونیسو، چې مونږ ته پیسې پکار وي، مصادرات بندو، واردات بندو، پروازونه بندو، جنازو کې شرکت نه کړې، مونږ د هغوی په فاتحه کې شرکت نه کړې. په دې درې ورځو کې دغه عمره کارونه چې خراب وو. مونږ دا ویره لرو بیا هم چې کېدای شي بیا انټرنیټونه بند شي، 99% دي مونږ هر څه سلب شوي دي. د مونږ ازادي، د مونږ خبرې، د مونږ کاروبار، د مونږ ژوند، دغه 1% مونږ ترپاتې او چې هغه هم دغه د انټرنیټ له لارې نه و، دا هم په دا درې ورځو کې بند و.
دغه شان د افغانستان له بیلابیلو ښارونو ځینو نجونو چې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په آنلاین ډول زده کړې پیل کړي، هم وایي چې د انټرنیټ په بندښت یو ځل بیا ترې آن همدا وروسته هیله هم اخیستل سوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سه شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپور کړي رسنیز بیان کې ویلي وو چې د انټرنیټ د بندېدو پر مهال یې د خپلو مرستندویو کارکوونکو سره اړیکې پرې سوې وې. د دې ادارې په خبره د انټرنیټ بندېدو د اسعارو تبادلې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، سوداګرۍ، وارداتو او صادراتو په برخه کې جدي ستونزې راولاړې کړې وې.
دا چې عامو افغانانو له انټرنیټ پرته شاوخوا 40 ساعتونه څنګه تیر کړل، په دې وخت کې چې مکالمه هم متاثر وي، دوی څه کول؟ تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي
د دوه شپو او ورځو په مخ د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو پرې کېدل د دوی د ژوند بېلابېلې چارې له خنډ سره مخ کړي او د اندېښنې او ناهیلي سیوری یې پرې خپور کړی و. د دوی په خبره دا اته څلوېښت ساعته یې د ژوند نه تر ټولو سختو تجربو څخه و. داسې تجربه چې وښودل په نننۍ نړۍ کې د اړیکو نشتوالی څومره کولی شي د خلکو کاروبار